سلامونه د سهار ته بجې شوه زه سفیو لاستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاستویم پیل په خبرونو کو د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن به د افغانستان په ولس ولایتونو او همدارا سالنګو کې بارانونه ووري د ادارې په خپل خبر پاڼه کې ویلي په سالنګونو او همدارنګه ننګرهار کابل لوګر بدخشان تخار بغلان پنجشیر کونړ نورستان لغمان کاپیسا پروان میدان وردک غزنی پکتیا پکتیکا او خوست کې د باران ترڅنګ د بادونو تالندې دوړو او سیلونو وړاندوینه کوي. د دې ادارې پر اساس په بیلابیلو سیمو کې د باران کچه له 15 تر 40 ملي متر پورې اټکل شوې ده. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې سیلونو خلک ته مرګ ژوبله اړولې. تر ټولو ډیره مرګ ژوبله په ننګرهار کې خلکو ته رسولې ده. په بدخشان کې طالب چارواکي وایي په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه مړه او 14 نور ژوبل دي. د طالبانو د بدخشان امنیه قومندانې پرون وویل دا پیښه د چهارشنبې په ورځ د دغه ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې اغمال شوې چې یو لنډ کروزر موټر له سړک واوښت او چپه شو. د بدخشان د امنیه قومندانۍ د ویندوی احسان الله کامګار په وینا د ځینو ټپیانو حال نازک دی. تر دې یوه ورځ وړاندې د بغلان ولایت په خینجان ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې 14 تنه مړه او 13 نور ټپیان شوي وو. د بغلان ولایت د امنیه قومندانۍ د خبر پاڼې له مخې پیښه د خنجان په تخته سنگ سیمه کې هغه مالو شو چې له کابل څخه فاریاب ته روان بس چپه شو. د یک شنبې په ورځ د بغلان د مرکز پلخمري او د ډنډي غوري ولسوالۍ په خواجه الوان سیمه کې په جلا جلا ترافیکي پیښو کې 12 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان کال له اپریل څخه تر جون میاشتې پورې افغانستان ته تر 315,000 ډیر کسان داخل شوي او 502 نور وتلی دي. دغه سازمان پرون خپل نوی درې میاشتنی راپور په اکسپانیا په خوانی ټویټر کې خپور کړ. ویل اوس په افغانستان کې دننه او بهر د افغانانو د تګ راتګ د څارنې په مرکزونو کې 15 نور زیات شوي دي. په راپور کې دا نه دي ویل شوي چې دغه سازمان د افغان ادباو د تګ راتګ د څار څومره مرکزونه لري. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM د دغو مرکزونو په وسیله پاکستان او ایران ته د افغانانو تګ راتګ څاري. له دغو دوو هیوادونو څخه د خلکو د راتګ یو لامل دا دی چې پاکستان او ایران په تیرو لسو میاشتو کې د افغان کډوالو جبري استلو ته زور ورکړی دی. د بایسکل چلولو نړیوالې اتحادیې د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون ACF مشر فضل احمد فضلي د 15 میاشتو په مخه له ټولو سپورتي فعالیتونو منع کړی دی. د بایسکل چلونې نړیوالې اتحادیې اخلاقي کمیسیون پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي فضلي د ګواښونکو او سپکونکو پیغامونو په استولو له خپلو صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې. دغه راز ویل شوي فضل احمد فضلي په 2021 کال کې د کابل له هوایي ډګر څخه د هغو افغانانو د لیږد په مهال چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ و ځینو ورزشکارانو ته ګواښونکي پیغامونه لیږلي وو. فضلي چې له 2019 کال راهیسې د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون مشر دی تر اوسه د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي. او په پاکستان کې پر خواله رسنیو بندیز چې ظاهرا د عاشورا د ورځې په خاطر لګول شوی و لا هم دوام لري. د انټرنیټ څارونکو ویبپاڼو نیټ بلاکس او همداراز داون ډیټیکټر پرون وویل پاکستان کې له اکسپانې یا پخواني ټویټر وروسته پر فیسبوک او انسټاګرام هم بندیز لګول شوی دی. د پاکستان حکومت په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي خو داسې ښکارېده چې دا بندیز به یوازې د محرم په 10 او 11 وي. خو د خواله رسنیو کارونکي وایي بندیز لا هم دوام کړی او دوی یوازې د VPN له لارې خواله رسنۍ لیدلی شي.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
هرکلی مو کوم. د پښتون خورنې د غورځنګ یو مخکښ غړی ګیلمن وزیر ووشل شو. پر ګیلمن وزیر د جولای په 1 ماښام مهال په اسلام آباد کې بریتو شو. بیا په روغتون کې بستر شو او د جولای په 10 د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منصور پښتین د ګیلمن د مړینې اعلان وکړ. پر دې پیښې د افغانستان او پاکستان دننه له سیاستوالو نیولې تر عادي خلکو ګڼو کسانو غبرګون څرګند کړی دی. پخواني ولسمشرانو حامد کرزي او اشرف غني، پخواني مرستیال ولسمشر امرالله صالح، همدارس مخکني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله خوشینی څرګنده کړې ده. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو شمېر غړي د پاکستان استخباراتي ادارې د ګیلمن پر وشلو تورنوي. که دا پیښه هر راز رامنځته شوې وي، سوال دا دی چې د داسې پیښو انجام به څه شي. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته در وپیژنم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو په فیسبوک کې وګورئ، همداراز دا خپرونه په یوټیوب کې کتلی شئ او په ازادي راډیو .com کې هم له تاسو سره شریکو. رابشم تخبرونی میل منوته ل اسلام آباد د اسکایپ لاری مخکشه پښتنه مبارزه مترقی مبارزه اسمت شاه جهان را سره ده عبدل ته پسیډو کې د اسجیرړو د مشال څنګه همکار زما اسرار عالم مومن را سره ده ستاسو هر کله کوم اغلی شاه جهان ک لمړی لته سونه ووره د دې لپاره چې د داسې پیښو مخاوني ول شي څه باید وشي کپلاند راته وایس ټول نړیوال
فوز د ټول افغان او پښتون کامیتل مبارز قهرمان زمونږ خوږ ملګری ګیله من وزیر پیسو سلام پیش کړم. دغه شهادت دغه شاعري دواړه به دغه لاره چې ده مونږ په رڼا باندې راغلو. بله خبره دا ده چې دې سوال په لنډ ځواب نشي کېدی، ځکه چې زمونږ سیمه چې ده دا یو عالمي میدان جنگ جوړ کړی شوی دی. نو په دې کې عالمي قوتونو چې دي خپله کشکاره ده تیرو څلوېښتو کالو نه روان ده. اوس چې دی یو دویم کولډ وار شروع شو او امریکا چې دا هغه چین او دا نوې ملټی پولر دنیا چې جوړیږي او دا هغه چې دا کم ون بیلټ ون روډ پروجیکټ هم شروع کړی دی، د دنیا معیشت بدلول غواړي، جی ټوینټی د ایشیایي ملکونو لیډرشپ واغستو، نو دا امریکې تقبل نه ده او هغه په دې سیمه کې یو بل وار زون جوړول غواړي. نو راتلونکي وختونه چې دي هغه نور هم سخت دي او زما په خیال باندې چې یو مسلسل مبارزه چې ده هغه زموږ مصره پلاره ده، پرمن مبارزه زموږ ده.
وبخښئ دې ته به راشو چې څه باید وشي، لیکن ولې باید بهرني ملامت کړو په خپلو منځونو کې؟ مثلا د همدې سیمې پښتانه له تیرو 500 کلونو تقریبا په جګړو دي. د لاغه وخت چې د شوروي قواوې افغانستان ته راغلي وې، دوی د جهاد په نامه باندې جګړې شروع شوې او بیا د تاریخ بیانولو ته ضرورت نشته او تر ننه پورې هغه ولسونه چې په خپلو منځونو کې اختلافات لري، په خپلو منځونو کې سره یو لاس نه وي، حتی په دغه اوسني پاکستان کې قومي تحریکونه هم په یو خوله نه دي، ټول ورځ د یو بل په ضد خبرې کوي. نو بیا ولې بهرنیو ته ګوته ونیول شي چې دا ستونزه په بهرنیو کې ده؟
بس خبره ده چې دا پښتانه چې دي دا په دې سیمه کې 5000 کال نه آباد دي او دوی پوره من ژوند کوه. نو دا جګړه چې ده دا بار نه راوړلې شوې ده. په دې خبرې باندې هم زه متفق یم چې اندرونی پور تضادات موجود دي او پښتون قام چې دی هغه کلونیل سیستم د وجې ډېر وروسته پاتې شوی دی. هغې کې هم دا قوتونه ملوث وو، فرسٹ افغان وار، سیکنډ افغان وار، تھرڈ افغان وار. د کام په هیڅ باندې د پښتون کام هغه ابتکا نه ده شوی چې کومه تاریخي تور د نورو کامونو شوی ده چې کوم آزاد کامونو. نو دې سره سره دا زه دا منم چې په کام کې دن تضادات شته او دا هم منم چې په دې کې د پاکستان چې کوم ملټري اسټبلشمنټ دی دا هغې هم ډېر غټ کردار دی چې دې سیمې ته یې جنګ راوړو، زمونږ په ځمکه باندې اډې ورکړې او زمونږ خلک چې دي، زمونږ بچیان چې دي، هغه جنباز کړل او موږ سکولونه یې په بمونو والوزول او تعلیم چې دی هغې باندې خرچه نشته. نو دې وجې نه زه محسوسوم چې یو کام چې ته په شا ساتې د هغې کلتور خراب کا، د هغې ځوانان مستقبل تباه کا. نو دا داسې مکس غوندې فیکټرز دي. زه دا بالکل هم قطعا نه وایم چې کله موږ د امریکي امپیریالیسټ نوم اخلو د دې مطلب دا شو چې زه دا مسله ایکسټرنلایز کول غواړم. قطعا نه ایکسټرنلایز کوم. او په دې کې د پاکستان افواج، د پاکستان چې کومه اشرافیه ده، دا هغې غټ لاس دی، هغې د دې بینیفیشریز دي او دې جنګ نه ټولو فائدې چې
مننه مننه دې ټکی ته به بیا هم راشم. دلته ستاسو په دې خبرو کې سوال ما ته پیدا شو، خو مخکې طریقه مومن صاحب د ګیلمن وزیر په برخه کې له مشال ریډیو تاسو څه خبره کړې دي؟ تاسو
د هغوی په اړه باندې موږ یو رپورټ جوړ کړی دی چې ګیلمن وزیر کله پی ټی ایم ته رالی، د هغوی مبارزه څه ده، هغوی ژوند څنګه دی، نو په هغې باندې موږ یو رپورټ لرو. نو زم دا کتونکو ته وړاندې کړو.
بالکل دا رپورټ به سره وګورو، بیرته به بحث سره وګرځو.
تکبیر دې جنوزې چې ملې یونرو پسې وکو، قسم نه دای چې ډېر خلکو ارمونو پسې وکو.
دا شعر او غږ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او شاعر ګیلمن وزیر دی. د شمالي وزیرستان د صدخیل اوسیدونکي ګیلمن وزیر چې خپل نوم یې حضرت نعیم وو، په اسلام آباد کې د څو کسانو لخوا په شیو یو بیت کې تر سخت جوبلېدو وروسته یې د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ فعال او شاعر ګیلمن وزیر با په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني ریاست او پوځ په امنیتي پالیسیانو ښکاره نیوکې کولې. حمله دې قبله نوموړی په 2023 کال کې پر پوځ د نیوکو او د خلکو د پارونې تورونو پر اساس ونیول شو. هغه د 2023 کال په فروری کې تر شاوخوا اته میاشتې زندان تېرولو وروسته خوشې شو. د پی ټی ایم مخکښ علمزی مسجد له مشالو سره په خبرو کې ویل ګیلمن وزیر چې بحرین ته د مزدورۍ لپاره تللی وو او له هغه ځایه به یې غورځنګ ته مالي مرستې ورلېږلې، نو د ده په خبره په 2006 کال کې د پاکستاني ریاست په امر له هغه هېواده وویستل شو او پاکستان کې په اگزټ کنټرول لیست کې یې نوم واچول شو. که څه هم د پاکستان ریاست پر دې اړه څه نه دي ویلي، خو علمزی وایي چې په ګیلمن او نورو یو شمیر پښتنو باندې له ترهګرو سره د مالي مرستو تورونه لګېدلي وو کوم چې بې بنیاده وو. له ګیلمن وزیر 15 بچي پاتې شول، د دوه وروڼه او شپږ خویندې دي.
اغل شاجان کبیرتا استاسو مخکنی تر دې رپورت تر خبرې دوه مخکې چې تاسو کومه خبره کوله، تاسو په خبره کې زما په نظر یو تضاد دی. وی خواته تاسو ویل چې د چین د یو کمربند ویلار له خاطر دلته نړیوال قدرتونه نامنی غواړي، بل لور ته مو ویل چې د پاکستان پوز هم په دې کې لاس لري چې نامنی غواړي. نو د پاکستان پوز خو باید د خپل وطن په ګټه باندې کار وکړي، دا ولې نامنی وغواړي؟
داسې ده چې پاکستان یو سیکیورټی سټیټ دی چې په هغې معیشت باندې، په هغې په ریاست باندې، د هغې په سیاست باندې، د هغې په کلتور باندې د فوجي اشرافیت قبضه ده. نو جنګ چې دی هغې دپاره منافع بخش کاروبار دی او دې وجې نه هغوی په دې کې خپل مطلب انټرسټ لري. یو بل ده چې افغانستان کې ډېره موده هغوی د سټریټیجیک ډیپت چې کومه پالیسي وه هغه جاري ساتلې وه. دوی دا خیال و چې مونږ چې ہندوستان طرف نہ کوئی حملہ کی گئی، مونگ افغانستان طرف تشدے یا اخبل اسٹریٹجک ڈیپ تخلو، نو دا غیم پا کے مفاد شتا پا دے جنگ کے دیو جینا اغیم پا دے کے ملوث تھی او مخ کے سرویخ کالا جنگ چشوے پا دے کے امریکہ دا ٹولو نزیات دائی تا سپورٹ ور کڑے دے درے دیش بلین ڈالر پا دے جنگ کے پاکستان فوج تا امریکے ور کڑی دی او امریکے القاعدہ جوڑا کڑے دا او پاکستان فورس دئی کو پیٹرنیج کے طالبان ہم جوڑ کڑی دی او ننم چدا سمنا جگاڑا روانا دا باغی کے دا غنڈا قوتونا چدی اغا ملویس دی.
مانانا مومن سب دا دے دا لکت سرنگا چے آغل شاہ جہان دا خبر وکڑا دیر کسان شک کیوی دا شک تیوری پا دی سیما با نڈیرا واکمان شوی دا کم کسان سر چے تاسو خبری کړی دی؟ د ځوانانو په پروګرام کې هم ځینې ځوانانو ډیرو تکړه ځوانانو سره تاسو خبرې کړی دی. یو ځل ویل آکسفورډ کې څوک کنه ما یو وخت نوم یې شو کنه، هغوی څه وایي چې د شک تیوري ولې د زموږ تاسو په سیمه کې ډیر عامه شوې ده؟
اسمت صاحب چې څنګه اشاره وکړه دغه سیمې ته چې په دغه سیمه باندې ډېر زیات جنګونه تیر شوي دي او اوس په دې وروستیو کې چې دا کوم ازمستحکام عملیات حکومت اعلان کړی چې موږ شروع کوو، نو په دغې باندې موږ دغه سیمې د خلکو سره خبرې وکړې. دوی ویلي چې په دې سیمه باندې دومره عملیات پوځي عملیات وشول، درغلم او بیا درغلم او خوښ به دې شم او راه نجات او دومره عملیات وشول، نو د هغې باوجود هلته کې نه امنی شتون لري، وسلوال شتون لري. نو دوی ویل موږ ته د دغه سیمو خلکو لکه زه به ته نومونه واخلم، دغلته کې د ټانک د کمیټې د امنیت هغوی سوات پاڅون دی، دغسې ډېرې چې دغه سیمه کې څومره هم کمیټیانې دي، پاڅونونه مظاهرې کېږي، هغوی کوم دغه یوه خبره کېږي چې په ریاستي ادارو باندې تر دې پورې چې په سیاستوالانو باندې هم د دوی اعتبار ختم شوی. او د هغې وجه دا ده چې په تیرو 20 کلونو کې په خیبر پختونخوا کې څومره عملیات وشول پوځي، څومره خلک کډوال شو په لکونو باندې بې کوره شو، خو د هغې باوجود امن نه راځي. نو د هغې د وجې نه دا تاسو چې کومه خبره کوله چې دغلته کې دا تیورینې سازشي تیورینې هغه ولې دومره زر مخته لاړ شي او هغه مخته راځي، خو وختي تاسو یوه پوښتنه وکړه چې د ریاست چې کومه رویه ده د دغه مسلو د حلولو دپاره، نو هغه د مسلو د حلولو پر ځای باندې نور هم دغه تحریکونه دباوي، په هغې باندې فشار راوړي. د هغوی څنګه چې پی ټی ایم په 2013 کې جوړ شوی دی په جنوري کې، د هغې نه وروسته که تاسو ګورئ نو د پی ٹی ایم یو شمیر کسان هغه ونیول شول، ارمان لونی یا داسې نور هغه پکې ووژل شول. نو د ریاست دغه رویه باندې سخت نیوکه کیږي چې کوم پوهانو زمونږ خبره کیږي هغه چې دې سره تاسو دغه تحریک چې کوم دی هغه ته نورم زور ورکوي، دغه چې کوم پلویان دي دغه رویه نورم سختیږي دې سره چې تاسو هغه ځپئ. نو پر ځای د دې چې تاسو هغه وځپئ هغه سره خبرې وکړي، نو همدغه وجه را د ګیلمن وزیر خبر به تاسو د پاکستان په رسنیو کې وینئ نه. د اوسه پورې د اسمنګ باز شروع کی، تر دې پورې ما د پاکستان ډان او د پاکستان جیو نو رسنیو کته پاره کې دا خبره نشته چې ګیلمن وجل شوی دی مړ شوی دی. نو ال د کی چې کله دا خبر نه راځي په دې مسلو باندې د باسونه نه کیږي چې بی ٹی ایم یا نور پښتانه په دغه سیمه کې څه غواړي، د دوی څه مسلې دي، نو د هغې سره دا کیسه نورم خرابیږي. خو د دې حل چې ما ته کوم ښکاري او زمونږ چې دلته کې زده کوونکو سره پوهانو سره ځوانانو سره خبرې کیږي، نو د هغې ښه حل یا ښه خبره دا ده چې علي وزیر تیر کال په 2020 کې په سوات کې جلسې ته وینا کوله، نو هغه کې هغه دا خبره وکړله که سوات کې د ناامنۍ مخه ځکه زر ونیول شي یا چې هلته کې د عملیاتو خبره شروع شي، نو سوات ټول ولس چې کوم دی هغه په یوه خوله باندې ودرېږي، یو اتفاق سره ودرېږي. نو هغه چې دې وجه دا ده چې دغه خلک ډېر تعلیم یافته دي او ډیر چې کوم دی پوهه لري په خپلو مسلو باندې، نو ځکه هغوی څوک داسې پاسانه نشي دوکه کولی. تېر وختونو کې دوکه شوي دي خو اوس څوک نشي دوکه کولی، نو هغوی زر یو موټی شي پاڅونونه او مظاهرې شروع کړي او حکومت ته دغه ورکړي دا خبرداري چې موږ نور دلته کې عملیات نه منو. بیک تاسو قبایلي سیمو ګورئ، هلته کې تعلیم ډېر زیات کم دی، پوهنتونونه کالجونه تر دې چې د 5 نمبره سکولونه نشته دی، دلته کې پوهه سیاسي پوهه دومره نشته. نو د وزیر خبرو تر اعظم هغه دا ویلي چې پښتانه ویشل شوي دي په سیاسي ګوندونو کې ویشل شوي دي، پی ټی ایم د خپله باندې یو سیاسي ګوند وته، نو پښتانه که یو خوا دوی په ریاست تورونه لګي نو بل خو دوی په خپله په یو موټی نه دي.
مننه اغلی شاه جان. دلته یو بل د پښتون ژغورنې غورځنګ ته اشاره وکړو، په 2019 کال کې د دوی یو کس ووژل شو، ارمان لونی ووژل شو، بیا عثمان کاکړ ووژل شو، لاغه نو وروسته د دوی دواړو ترمنځ عارف وزیر ووژل شو. عثمان کاکړ او هغه لونی دا دواړه د سو ووژل شو چې په څټ ووهل شو او دوی بیا هسپتال ته لاړل، روغتون ته، هلته عملیات شو، سرجری وشو او بیا وروسته ویل چې دوی د جوړېدو نه دي. ورته کار له ګیلمن وزیر سره شوی دی په داسې یو ځای کې چې مخکې ما اشاره ورته وکړه چې د شک تیوري ډېره عامه وي. او مومن صاحب هم دا خبره یاده کړله چې د پاکستان د حکومت رسنۍ د دې ګیلمن خبر هم نه دی خپور کړی، نو فکر نه کوي چې دا پښتانه چې په پاکستان کې دي دوی به ډېر ګیلمن شي، دوی به ورځ په ورځ په ځای دي چې دغه اسلام آباد را نژدې کې دوی به ډېر خوابدي شي او کېدای شي چې په دوی کې هم دغسې یو پاڅون را پیل شي لکه په بلوچانو کې شروع شوی دی.
داسې دا چې ټول نړۍ په زه د شک دا تھیری کنسپیرسي تھیری باندې خبره کول غواړم. استعماریت چې دی، امپیریالیزم چې دی، دا شک نه دی، دا یو مکمل منظم طریقې سره د درېمې نړۍ ملکونو باندې قبضه او کلونایزیشن پلان دی، دا معاشي طریقه باندې او جنگونو په ذریعه باندې. نو دا بالکل هم دا، بلکې په خپل ځان کې ټول نغټ سازش دی. پہلا خبر ہے دوما خبر دا چی سو پوری تاس چکا میں خبر اکڑا دا چی دا ٹولو دا وجلو طریقہ واردات یو دا چی پسر باندے ہوگی سر باندے زخون وار کئی دا خبر ہے پخپل زی باندے دروستا. ہلو تاسو ما آو رائی؟
بلیو ما دا پختہ نکوالا کانا مالیو خو دا دی شک تیوری تاسو رات کڑا تاسو ویل چی نا دانا دا یو حقیقت دے که دا شک تیوری رختیاوی که نوی، لیکن خبر ادا ده چې یو ډول خلق وشل کیږي او د پاکستان د حکومت رسنۍ چې کوم په اسلام آباد کې دي کنه هغه کوریج نه ورکوي دغه سوی خبرې ته لکه د ګیلمن وزیر د وژلو پیش ته، نو دغه د شک تیوري په خپله پیدا کیږي.
پاتې شوه دا خبره چې پاکستان ریاست په دې کې څه کردار دی. پاکستان ریاست او پاکستان فوج چې دی په دې کې مکمل پارټي دی او پختون کامی سوار پخپل ځای باندې مکمل موجود دی. چې کله نه پاکستان جوړ دی د بلوچو سوال موجود دی. سونو پوه چې تاسو خبر وکړو چې د بلوچو په طرز باندې یو ملیټنټ سټرګل خبرم چې وکړله، نو تر اوسه پورې خو پختون چې څومره تاریخونه دلته کې غلې زرې روانې دي، اکثریت چې دی هغه د پوره منجګجوت خبره کوي، او امکان لري چې راتلونکي وختونو کې چې د ظلم دومره زیات شي دا خو پختون کام به فیصله کوي. او زه دې خبرې سره متفق یم چې د پختون مقدمه چې دا په هغې باندې یو کنسنسس پکار دی چې لا تګلاره څه ده او مستقبل کې مونږ کم طرف ته تلل غواړو. آیا مونږ د پاکستان په ریاست په فریم ورک کې ځان ته خپل مستقبل ګورو، یا مونږ ځان ته بل څه پروګرام ټاکل غواړو؟ نو ما په خیال باندې چې دا خبره خو کول پکار ده.
وبخښئ تاسو
یو کنسنسس پختون کم پرست قوتونو کې یو کنسنسس پکار دی. او پاتې شوه د پاکستان د ریاست خبره، نو هغه ډېر جامع ریاست دی، هغه سره سپر سونک ہتھیار دی، هغه سره کاروبار دی، 38% کارپوریٹ کیپیٹل چې دی هغه پاکستان فوج سره دی.
وبخښئ تاسو خبره پر کومه، تاسو وایئ چې پښتانه کنسنسس رامنځته کړي، پښتانه قوتونه څومره چې دي دغه سیمه کې، نو تاسو څه ګورئ چې دغه کوم سیاسي ګوندونه دي؟ وختي هم موږ خبر وکړه چې پی ټی ایم د خپل یو سیاسي ګوند ووته، نو پښتانه تاسو څه ګورئ چې دغه کنسنسس ته به ورسیږي کنه؟ دا څومره ګران دی ستاسو په خیال باندې؟
دا خو به تاریخ فیصله کوي. او دا چې د وختونو دومره سخت را روان دی، ځکه چې ما سر کې وي چې یو دویم کولډ وار چې دی هغه شروع شو، نو ظاهره خبره ده چې دغه ټول پښتون کم پرست قوتونه چې دي، سیکولر پروګرسیو قوتونه چې دي، دا چې ټول یو ځای شي او یو کنسنسس نه بغیر بل لاره نشته ده موږ سره، او موږ خپل ځان ته به فیصله خامخا کوو. او دا فیصله به موږ باندې تاریخ کوي، که څوک رضا وي که څوک نه وي رضا، څنګه چې ساحل صاحب وایي چې دا تاریخ جبر دی او جبر نه زور.
وبخښئ آغلې شاهجهان، په دې شک نشته چې کله چې په یو قوم په یو ملت باندې فشار راشي هغوی سره یو ځای کیږي، لیکن ستونزه شاید دا وي چې دغه پښتانه چې دا اوس په پاکستان کې دي، حتی د افغانستان خواته سي دي، دوی د جګړې په ډګر کې سره یو ځای کیږي، نه د سیاست په ډګر کې. زه تاسو ته مثال درکم، تازه د ګیلمن وزیر دوی د پی ټی ایم سولیز مبارزه کوي. د ګیلمن وزیر له وژلو وروسته ټی ټی پی اعلامیه خبره کړې ده، ویلې دي چې په دې باندې ډېر خوابدې وو او دا یو مبارز سړی وو. ګوره اغه تاسو لما سره هم نظر یاستئ کنه، کله چې فشار راځي، کله چې خلک وژل کیږي، کله چې د سولې زی مبارزه مخ نیول کیږي، نو هغه وسلوال سره نشدې کیږي، او وسلوال هم له دوی سره یو ځای کیږي، او ممکن دا قصه ټوله بیرته وسلو جګړو ته مخ کړي.
ما په خیال باندې چې موږ ماته خو کم از کم په دې باندې وضاحت دی چې د پښتون کام مقدمه چې دا هغه په مترکی بنیادونو باندې مخکې کتل پکار دي، کم از کم ماته په دې خبرې وضاحت شته. او نور دا چې ما څنګه وویل چې راتلونکي وختونو کې به دا خبره فیصله کیږي، او زه د دې اوس پروجیکشن نشم کولی چې آیا دا نوي لیکونه چې کوم را روان دي چې بھئی ریلیجیس ملیټنٹس چې دي دا نیشنلسٹ دي، زه په خپله باندې دا تیری ریجیکٹ کوم، ځکه چې نیشنلزم چې دی هغه نیسیسریلی یو پروګرسیو او سیکولر نظریه ده، او هغه د مذهب په بنیاد باندې سیاست چې دی هغه په بنیاد باندې نه ده ولاړه. نو ما په خیال باندې داسې به شاید ونشي.
وبخښئ، په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د مذهب په بنیاد سیاست واکمن دی، ګومان نه کوي چې په دې خوا باندې هم د ډیورنډ کرښې دې خوا ته د پاکستان خوا ته به هم په پښتنو باندې تاثیر وکړي؟ محمد صاحب، که بیرته د ګیلمن موضوع ته راشو کنه، د او تاسو مخکې هم دې ته اشاره وکړه چې د پی ټی ایم په خپله هم دوه برخې ویشتل شوی دی، لیکن له تیرو څو کلونو، له 2013 کال را وروسته چې ګورو، د مشال راډیو له لارې کوم راپورونه تاسو خپاره کړي دي، پښتانه ملتپال ډېر سره ویشل شوي نه دي؟
همدغه خبره ته زه بیا راتلمه چې پښتانه، تاسو څنګه وویلې کنه، که نقیب مسیر مړ شي نو دوی به یوځای شي، که ګیلمن مړ شو نو محسن دوړ په خپله باندې هسپتال ته ورلې، که په محسن باندې برید وشو نو د پی ټی ایم ملګري ورلل. خو چې کله دغه حالت نه وي، څوک مړ شوی نه وي، څوک وژل شوی نه وي، نو دوی بیا د یو بل خلاف لګي، یو بل مخالفت کوي، یو بل پسې ملنډې کوي، لانجې جګړې کوي. ما خپل پروګرامونه ته دوی راوستي، نو همدغه خبره ده چې څومره قوم پرسته ګوندونه دي، زیاتره قوم پرسته ګوندونه، هغوی که په سیاست کې دي او که هغه په مبارزه کې دي، سازمانونه جوړ کړی دي، نو هغه الله یو ځای کیږي چې کله غټه پیښه وشي لکه د هغې پورې دوی نه یو ځای کیږي،
او چې دوی غم
غمجنه پیښه، او چې پیښه وشي د غم څو ورځو پورې بیا د هغې نه پس بیا خپل سیاستونه شروع شي، خپلې ګټې شروع شي. او لکه زه به ستاسو لنډه خبره دا وکړم چې د خیبر پختونخوا کې چې څومره زه هلته په هغه ځای حالاتو باندې پوهیږم، او دلته کې د پاکستان ترکین ساپو دا به 15 کاله شي چې دغه سیمې ځوانانو خلکو له ووټ ورکو او هغوی په حکومت کې راوستل. نو دغه ځای 80% ځوانان که تاسو په ټولنیزو رسنیو کې وګورئ، که د عمران خان جلسو ته وګورئ، نو هغه اکثره پی ټی آی پسې ولاړ دی. خو که اوس د پاکستان ترکین ساب د پوځ سره خپله لانجه راغلې ده، نو اوس ځوانان لګې دي همدغه خبره کوي چې باچا خان سمه خبره کوله، منظور پښتین سمه خبره کوي چې د دغلته کې غیر جمهوري قوتونه هغه جمهوریت دپاره تاوان دی، د پښتنو دپاره تاوان دی، د بلوچانو دپاره تاوان دی. خو که سبا بیا د پاکستان ترکین ساب د مشر د ریاست سره روغ راځي، د پوځ سره روغ راځي، دته اقتدار ورکړی کی یا نور څه کیږي، نو همدغه ځوانان به بیا عمدغه خبره به کوي چې کمې خبرې به دوی مخکې کولې، چې که پرس که څوک چا به څه خبره کوله څه وخت مخکې، نو هغوی به ویل چې تاسو د ریاست سره تاسو غدار سئ، تاسو پادار نه، پښتنو ته به دا خبرې کولې. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې پښتانه سیاستدانان، پښتانه ځوانان هغه اله را یو ځای کیږي چې کله څه غمیزه وشي، او دا ډیره دا غم خبره، تاوان خبره.
مننه مومن صاحب. اغل شاه جهان دلته د دې له خاطر لکه څنګه چې مومن صاحب اشاره ورته وکړه چې پښتانه په غم باندې سر راټولې شي، خو مخکې تاسو دا ویل چې دا د تاریخ جبر دی او آخر به پښتانه د پاکستان خواته او یا د افغانستان دننه چې کوم افغانان دي هغوی دا د ټوله سیمې خلک آخر به یو پریکړه کوي. لیکن څه اټکل کوي په دغه اوسني شرایطو کې؟ دا اوس چې ورته ګورو افغانستان کې حکومت ته هیچا په رسمیت نه دی پیژندلی، خپل سیاستوال هم ورسره یو ځای نه دي، یوه لویه برخه په پاکستان کې داسې حال دی چې اقتصاد ډیر خراب دی، په میلیاردونو ډالر پاکستان قرضدار دی. د پاکستان د پورونو تازه راپور وایي چې تاسو په اسلام آباد کې هستئ چې شاوخوا 200 میلیارده ډالرو ته رسېدلی کورنۍ او بهرنۍ پور. بلې خواته په پاکستان کې امنیتي وضعیت هم خراب دی. او نو تاسو څه اټکل کوئ چې دغه څه وخت به دغه د تاریخ نتیجه راوځي؟ دا کوم څه چې تاسو مخکې اشاره کوله،
یو خو چې تاسو کوم خبره وکړه چې پښتانه چیرې نه دي رایوزی شوي، دغه نقطه نظر سره زه اختلاف لرم. نه، د پاکستان د غونډ تاریخ ټولو نه غټ مترقي ګوند په هغې کې ټول پښتانه او بلوچ او نور سندیان هم ورسره ملګري وو. یو خو دا خبره صحیح نه ده، تاریخي طور چې چیرې هم پښتانه نه دي یوځای شوي، دا خبره
بالکل تقسیم شو ویشل شو. بیا په تاسو ګوري
او داسې دا چې بیا دا چې داسې پونم جوړ شوی وو، او اوس هم نن چې زه تا تاسو سره خبرې کوم خبرې ترې روانې دي چې په مشترکاتو باندې ټول پښتونخوا کې چې کم مترقي قوتونه دي، کم پرست قوتونه دي، هغه راغون شي او مشورې روانې دي او باقاعده اجلاسونه هم روان دي. نو داسې نه ده چې دا صرف د خبریالو ته معلومه ده یا انکرانو ته معلومه ده یا ټی وی باندې ناست تجزیهکارو ته معلومه ده چې زمونږ د تګلاره څه ده. دلته خلک ناست دي، هغوی خپلې هلی ځلې کوي، کوششونه کوي چې مونږ یو مشترکاتو باندې خپل مشترکه یو جدوجهد مبارزه چې ده هغه جوړه کړو.
او پاتې شو تاسو بخښنه غواړم، بخښي بیرته په همدغو خبرو کې بل سوال، د څه په له څه سره به مبارزه کوي؟ له دې سره به مبارزه کوي چې ونه وژل شي لکه ګیلمن چې ووژل شو، او که به له دې سره مبارزه کوي چې مخکې تاسو اشاره وکړه چې سړه جګړه روانه ده، د نړیوالو غم بخوري، د څه غم بخوري پښتانه؟
داسې دا چې دا خو دا داسې اوږد جنګ دی، دا اوږده مبارزه ده، ځکه چې زه بار بار بیا بیا دا وایم چې په دې شخړه کې په دې سیمه کې ډېر قوتونه چې دي هغه لګیا دي. په دې کې امریکا لګیا ده، په دې کې پاکستان فوج لګیا دی، په دې کې چین مفادات لري، په دې کې عرب هم مفادات لري. نو دیو جنا زه دا وایم چې دا تاسو بار بار دا خبره کوي چې دا صرف د پښتنو نه اتفاق نه بې تفاقۍ د وجې چې دی پښتانه وژل کېږي، دا نقطه نظر درست نه دی. دې کې ډېر زیات قوتونه چې دي هغه لګیا دي، او هر چا خپل خپل پراکسیز دي، هر چا خپل خپل طالبان دي، هر چا خپل خپل ډیت سکواډس دي، او دا تبعی چې دا دا صرف د پښتنو د نااتفاقی په سر باندې اچول چې دا غلطه خبره ده. پښتانه جنګېدلي دي، این پی چې دي تقریبا 1200 خپل ټاپ موسټ فرنٹ لائن لیڈران چې دي هغه شهادتونه شوي دي. دېنه علاوه زموږ فنکاران ادیبان ټول لګیا دي مسلسل مبارزه کې دي او سلا مشورې نن روانې دي. نو زه خدا وایم چې بهرحال مونږ هلې ځلې چې دي زموږ مبارزه چې ده هغه دوه مخیزه ده. یو خدا چې زمونږ سیمه باندې چې کوم عالمی استعماری جنگ دی، ډالری جنگ دی، مونږ د هغې خلاف جنګېږو. دویم چې دی د پاکستان چې کوم ریاست دی په خپله باندې په دې کې ملوث دی، هغې سره سره زمونږ چې کوم د حکمرانۍ حق دی هغه پښتون قام ته نه دی میلاو، بلوچ قام ته نه دی میلاو. دې نه علاوه زمونږ وسایلو باندې قبضه ده او ورسره ورسره زمونږ چې کوم خاوره ده په هغې باندې دوی کله اډې جوړوي، کله سکي او کله سکي، او کله هغې نه کوریډور جوړوي، کله سره زر ترېنه وباسي، کله وسایل ترېنه خوري. او نو زه دا وایم چې اوبه، بجلی، قدرتي وسایل دې ټولو باندې چې خبره کول دا زمونږ مبارزه ده چې کامی سوال کامی چې ما خلاف مبارزه او ورسره ورسره داغ ڈالری جنگونو خلاف مبارزه چې دا زمونږ مبارزه مختلف شکلونو کې روانه ده. دې نه علاوه پښتون ورکر چې دی هغه دا وخت کې په گلف کې غلامۍ باندې مجبور دی، ځکه چې د جنګزده علاقو نه تللی دی. پښتنه ښځه چې ده هغه بې تعلیمه پاتې شوه، روزګار نشته، علاج نشته. دا هم زمونږ مبارزه کې یو اړخ دی چې زه غواړم چې مونږ خپل مستقبل کې خپله مبارزه د 4-5 شکلونو کې جاری ساتو. نو دا مبارزه محدوده نه ده، دا مبارزه لنډه نه ده، دا یو لوی جنگ دی.
اغنیش راجان ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړل، د ګیلمن وزیر هم دوه ورونه په عربي هیوادونو کې په مزدوري لګیا دي او دی په اسلام آباد کې ووژل شو. له همدې سره دا خبرونه راغونډو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له اندي ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم قدر من اوریدونکو، تاسو به مخکې د ازادۍ میلمه د ځنګړو برکو په لړۍ کې په لندن کې لدیرا افغان کرکټ لوبغاړي وهاب اکبر سره زموږ مرکه اوریدلې وی. خو نن د کرکټ له یو بل لوبغاړي سره چې هغه هم په لندن کې اوسیږي خو په افغانستان کې دننه کرکټ کړی د زړه خواله کو، نن له محب اوریاخیل سره ځنګړي مرکه لرو. محب اوریاخیل مخکې لدی چې انګلستان ته کډه شي د ملي لوبډلې غړی وو. دغه د اوسنی او پخوانی ژوند پر بیلابیلو برخو په دې مرکه کې چې زه احمد تکلی کوم رانا اچو. لکه غلی اوریاخیل څخه مې د مرکه په پیل کې په ملي لوبډله کې د غړیتوب د وخت د جزئیاتو پوښتنه وکړه.
ما خپل کرکټ افغانستان کې د 2008 نه شروع کړو. د 2008 کې زما اولین سفر د افغانستان ما وکړو چې موږ تللی وو تایلند ته انډر 17. یعنی د ولس کلونه لاندې کوم عمر چې کوم لوبغاړي وو هغه سفر وو. بیا هغه سفر موږ خوشبختانه ټورنمنټ ګټلی وو په تایلند کې شوی وو. بیا هغې نه بعد زه لاړم انډر 19 کې سلیکټ شوم د افغانستان د 19 کلن کم عمر کوم لوبغاړي چې دي هغه هم زمونږ سفر تایلند ته و. هغه نو هغه هم خوشبختانه موږ ګټلی وو چې هغې کې بعضې لوبغاړي زه اوس هم په ملي ټیم کې شي دي هغه لوبغاړي موږ سره وو. نو بیا د 19 کلونو آسیایي جام موږ لوبولی. بیا 19 کلونو کوالیفاینګ راؤنډ چې ورته وایي هغه مې کړی ده هغه په آیرلینډ کې وو. بیا د 19 کلونو ورلډ کپ مې هم لوبولی ده چې هغه 2012 کې په آسټرالیا کې شوی وو. بیا هغې نه بعد آسٹریلیا کے مجھ پرفارمنس وکلو بیا سلو سلو دا افغانستان ملی ٹیم تر اغلما دا افغانستان پا ملی ٹیم کی تقریباً دو کالا زوما مختلف لوبی میں اوکے مختلف ٹی ٹوینٹی مثال او وان ڈے لسٹے میں چنا او فرسٹ کلاس میں اوکے لاغا ٹائم کی فرسٹ کلاس اگر ٹائم کی آگا دا انٹر کانٹیننٹل کپ ویلی نو اگر انٹر کانٹیننٹل کپ تقریباً کی نشپا لوبی کری دی نو بیا ون انٹرنیشنل میں کری دی نو ہم دا طول جریان او چھ معلومہ کرکٹوں کو سلو سلو داخلی لوبی میں کری دی مثال لیگوں نو داخلی شپگی دا ملین لیگو نور بازی نور شخصی لیگوں چھ وغیرہ میں داخلی لوب ولی دی نو بس دا غزما دا کرکٹ ٹولا سناریو چھو پا افغانستان کے غزا غزا
تصویل چھ پا ملی ٹیم کی ہم دو کالا پاتی شوی است پا ملی ٹیم کی چھ کالا وی بہرانی لوبی مو کری دی لکومو ٹیمو نسرا کم حیوادو نسرا
بلے او بہرانی لوب میں زما ون انٹرنیشنل ڈیبیو چھو اگر سکاٹلینڈ پا خلاف ہو چھے اگر منگ پا شارجہ کے کرے ہو پا یو ای شارجہ کے دو لوبی التظما کرے ہوئے ون انٹرنیشنل او فور ڈے میں چھنے میں زیمبابوے پا خلاف کری اگر پا زیمبابوے کے ہو او نور پاکستان پا خلاف میں لوبی کری پاکستانی ٹیم پا خلاف لاہور کے دا پاکستان یا ملتان او دی خارون کے منگا سفرون در لدل نو دا غلوبی چھے ما پا ملی ٹیم کی کرے ہو او یو بازی ٹورنمنٹو نورا مو چھے دا ای سی سی ٹرافیان ہوتا ویلے اگر کی دا کم ٹیمون اومان مثال یو ای او دا ٹیمون پا غی وقتی لوبی دل نو دا منگ ٹیمم پا دی ٹورنمنٹو کے اگر وقتی لوبی دو چھے پا غی وقتی زم دا ٹیم ساو ما او پدی ای سی سی ٹرافی کے ما مثال شرکت کرے ہو او بل ٹورنمنٹ پا غی کم شا سنگاپور کے چھے اگر ایمرجن اگر او ٹورنمنٹ ہو او دنور ملکونو مثال انڈر 23 سی ٹیمون راتل مثال پاکستان انڈیا او دی ٹیم زمنگ نیشنل ٹیم ہو نو پاگی کم ولو بے دل ایما نو یعنی افغانستان پر نمائندگی میں ڈیر لوبی کری گالے
ساسو دند اپ لوب ڈالا کے سوا یعنی تاسو توپ وہن کی ہوئی یا بیٹسمن او کا توپ چون کا یا بالر
زخبلا توپ وہن کے ہوما او سام مثال توپ وہن کے ہم لوبی کوما نو زمان پوزیشن سالورم نمبری یعنی بری کسان چکل آؤٹ کی گی بیاغین بعد سالورم چلا گیا زمان پوزیشن پوزیشن دا او زا کلا چھے ٹیم تا ہم راغلم زمین اسکلنو نو پم دی پوزیشن لوبی دما او بیا چھے ملی ٹیم تم راغلم نو تمہ پوزیشن ہم دا سالورمو سالورم باو میا بطین گمو ما
ساسو تر طولو زیاد سکور یا زیاد منڈی چھے تاسو دا دومرا عمر کی کڑی دی دا دی خپل کریر پا ترس کی سمرا وی
شا دا طول جوان زمان ہائی سکور چھو یا سلاویارن زمین کری دی آغا دلتا پا انگلین کی او پا افغانستان کی چیز زمان ہائی سکور آغا یو سلو نه سالوی خو یاگا میں پا فرس کلاس کی کری ہو
دلتا چکلا پا انگلستان کی تاسو لو بے کوئی پا کوم کچا پا کوم لیگونو کی تاسو لو بے گئی
انگلستان کی دلتا مختلف لیگونو کی زمدو سلو لگے ہم لوگا کوبا مثال دا ای سی بی چکم ٹورنمنٹو نے کی گی دلتا داخلی جکم ٹورنمنٹو نے ازاغی ما
ای سی بی نا مطلب ستاسو دے انگلستان کرکٹ بورڈ دے
بلے انگلستان کرکٹ بورڈ چکم داخلی ٹورنمنٹو نے ما دلتا پریمیر ڈویژن ہم کڑا پریمیر ڈویژن آگا کرکٹی چھے ہم ٹاپ کرکٹ چھے دے امول کی آگا پریمیر ڈویژن ہی بیا دا پریمیر ڈویژن نا پلیران پکی گی دا کاؤنٹی میں چونس تاس مثال گوری پا دی تلیزن کے ہو یا پا سوشل میڈیا کے نو دا پریمیر ڈویژن نا پلیران پکی گی بیا آگا ٹورنمنٹ ہو دا نو ما دے امول کے دری سالو ڈویژن ہم لوگ بولی دی مثال ڈویژن 3 ڈویژن 2 ڈویژن 1 او پریمیر ڈویژن میں ہم لوگ بولے او ہمدارنگ یک شمبے پورا یا مثال سنڈے کم لیگ کی گلتا زلتا برٹش تامل لیگ ہوتا ہوئی تاکہ کم سے لوگ او بعض نور افغانستان افغانی ٹورنمنٹ میں دلتا تاکہ کم سے لوگ او بس دا کرکٹ ما دلتا کوما ہم دوست فی الحال لگیا ہے ما
عمر ستا ست سمرا دائی
زما عمر یو دیش کال
دا سے تما اشتا پا دے عمر کے چے تاسو بکلا لگوڑان دے ولار شے او دے انگلینڈ پا ملی لوب ڈالا کے با یا وقت غڑی وو سی گئی
نو آغا زما نو زما دا فٹنس پوری تعلق لری چیز اسم را فٹ ما و زما پرفارمنس پوری تعلق کی جسم را دا پرفارمنس دا کو ما او فٹ ہو سم نو بیا دا کوایشم چی مخی ولو بیگ ما نو هغه ټول کرکټ دغه یو لوبه ده چې چې فټ اوسي او پرفارمنس دی وی نو ته مخکې تلای شي. نو ما خپل په فټنس باندې ذکر کوم زه خپل تمرینات هم کوم او بل جم جم خپل کوم فټنس رننګ دا ټول ما خپل روان سات یعنی زه لګیم کوم نو هغه ټول تا فټنس په دې او تا پرفارمنس په دې چې مته
بیا کار هم کوي که یوازې کرکټ کوي؟
بله هو، نو موږ تاسو ته د ملکونو کې خو د مسافرت ژوند او دلته چې موږ راغلي وو چې کار خاتمن کوو ځکه بیکاره کېږي نه نو کار کوم. بله هو،
بیا کار او کرکټ همزمانه کېږي؟
بله زما کار بیا خوشبختانه ټایمنګ یې ښه ده. زه مثال سهار زما نو څلور پنځه نه بعد بیا زه کیږم پیکاره کیږم بیا دیدی ملکونو خو بیا ماښام نه وخته کیږي نه هو نه نیم بجې بیا زه کوی شم چې خپل تمرینات په غیټم کې مثال د کار نه بعد کله فری اوسم بیا زه کوم خپل تمرینات ادامه ورکم.
نو دا کار خو یوازې داسې یو څوک کولای شي چې کورنۍ یا ماشومان ونه لري. تاسو واده کړی؟
بله و واده میکاو یو زوی میده ماشاءالله. نو بله
نام خدا. نو بیا یو څه ستونزمن نه دی دا کار چې هم سړی کورنۍ ته ورسیږي او هم کرکټ او هم فټنس او دا ټول خبرې په یو وخت کې کیږي؟
بله الحمدلله زه اوس ما ټول خپل ټایم ټیبل جوړ کړی دی چې کم وخت مې د کار او کم وخت مثال خپل تمرینات ته ځم او خپل فامیل ته وخت ورکوم. نو الحمدلله ټول تر اوسه هیڅ څه ما لګیم رسیدګي کوم. بله
په ملي لوبډله کې له چا سره تاسو یو ځای کار کړی؟ دغه ستوري چې اوس په ملي لوبډله کې لوبیږي او دا اوس په شل اووریز نړیوال جام کې ښه بریاوې درلودې، له دې سره تاسو یو ځای کار کړی، کرکټ مو کړی؟
بله هو، دا کوم سکواډ چې اوس ده یعنی ټول سره ما لوبه کړی او ټول ما پیژني او موږ سره مثال داخلي لوبه کړی دي، خارجي لوبه کړی دي، پټورو کې مو سره لوبه کړی. بله
د ملي لوبډلې یو شمیر غړي دي چې ډېر د سیخکاریږي چې ځوانان دي او ښې ټوکې کوي، ډېر د سرشاره ځوانان ښکاریږي. تاسو له دوی سره څه ډول خاطرې لرئ د هغو وختونو چې یو ځای به مثلا په بس کې به له یو ځای نه بل ځای ته تلئ، یا مثلا کله چې به په یو ځای سره اوسېدئ په خپلو هوټلونو کې، کله چې په لوبغالي کې د لوبې میدان ته ورتلئ، د دې وختونو ځینې خاطرې خو له دې لوبغاړو سره راته ووایه اورېدونکو ته.
بله خاطرې خو زیاتې سره موږ تېرې کړي دي. زمونږ په ټیم کې ګلبدین ډېر ټوکې وو، ډېرې ټوکې به یې کولې، اوس هم ټوکې کوي په ټیم کې. او کریم صادق ډېر ټوکې وو، مثال الکان به یې تنګولم، الکان سره ټوکې به یې کولې، ډېر به هغه د ګراوند ماحول به ډېر ښه ساتلو. همدارنګ شهزاد محمدي هغه ډېر ټوکې کولې په ګراوند کې، خو یعنی ښه وخت موږ تېر کړی او ټوکې الکان ټول خالصانه په ټیم کې، یعنی د ټیم ماحول به ښه و. مثال یو بل به سپورټ کولو، مثال یو نوی پلیئر به چې راغی یا به سینیئر پلیئر و، نو ټول به سره ښه لکه یو کور غوندې، یو فامیل غوندې به موږ سره وخت تېر کړی و. یعنی ښه موږ ټوکې به کولې الکان ټول یو بل سره.
تاسو ژوند په کابل کې کړی که په کوم بل ولایت کې اوسېدئ؟
بله ما ژوند په کابل کې تیر کړی او دا کوم کابل کوم سټیډیم چې ده بین المللي سټیډیم همدا زما هوم ګراوند هم و. مثال نیسی پسله یعنی همدلته ما کرکټ شروع کړی و، همدلته مې کرکټ ادامه ورکړه، همدلته مثال مخکې لاړم او د افغانستان نمایندګي مې وکړله.
درس مو څومره ویلی؟
درس مې دولسمه پورې د افغانستان دولسم مې ویلې، بیا مې نور ادامه ور نه کړه ځکه چې زه کرکټ کې مصروفه شوم او بیا مې نه شو کولای چې خپل درس ادامه ورکړم.
شاید د اوریدونکو لپاره په زړه پورې وي که تاسو ووایئ چې مثلا تاسو په د اولس کلنو په لوبډله کې هم وئ او په اولس کلنۍ کې غالبا تاسو به یا په یولسم یا دولسم ټولګي کې وئ د ښوونځي، دا درس او کرکټ هم زمانه څنګه کېدای شي؟
بله ډېر ښه پوښتنه تاسو کړله. زه به چې کله سفر ته تلم نو سفر به زمونږ یو میاشت و، مثال یو نیم میاشت به و، یا به زمونږ کیمپ به چې ولګېدو هر ټورنمنت لپاره موږ کیمپ کرکټ ورلد کیمپ ارینج کولو. نو کیمپ هم د شلو ورځې بیا پنځه مثال یعنی دوه میاشتې یو نیم دوه میاشتې به زه د مکتب نه به لرې وم. بیا په مکتب کې سر معلم او استادان دوی ټول پوهېده چې زه د افغانستان په نمایندګي باندې لوبو ته تللی یم. بیا مشکله وو ځکه ما خو درس نه کېدلو بیا همکاري راسره کوله مثال زمونږ سر معلم او د مکتب استادان به همکاري کوله خو زیاتره وخت به زه بهر وم خارج کې به وم په مسابقو کې به وختم. نو بس هماغه وو چې تر دولسم پورې مې درس وویلې مکتب نه ورسول د هغې نه مخکې ونه شو.
بیا دغه همکاري چې د سرښوونکي او نورو استادانو در سره کوله دا لکه رسمي و د قوانینو په چوکاټ کې کنه اسي شخصي ملګرتیا و او دوی په شخصي حساب باندې تاسو سره همکاري ومرسته کوله؟
خو نو په دې چې زه مثال نو به تاسو مو مثال د افغانستان په نمایندګي وته ما یا خارج ته تلم بیا غوي پویدل غوي لیدل سوشل میډیا په ترو نو ما غوښ چې بیا کومه همکاري کوله. نو او امر د موږ نو ماینګیل لپاره د کومه همکاري کوله
مثلا تاسو په یو کال هټول تعلیمي کال مثلا لس میاشتې یو لس یا نه میاشتې دغه سی وي نورې خو رخصتې کې راځي کنه د پغه کوم چې مثلا دوه میاشتې نه وي او دوه میاشتې خو به یو ځل و کېدای شي چې په یو کال کې به دوه درې ځلې کمپونو ته تللی نو تقریبا ټولګي او درسونو ته به شاید هیڅ نه تللی. که څنګه دغه تجربه اوریدونکو ته ووایه چې یو کرکټر چې په پنځلس کلنۍ یا شپاړس کلنۍ باندې کرکټ پیلوي یعنی له نهم لسم یو لسم دولسم ټولګي نه دا خو ډېره اوږده موده څلور کاله تعلیم دی دا څنګه د مکتبونو لخوا یا د وزارت لخوا د پوهنې د وزارت لخوا تنظیمیږي؟
بله وو مشکله وو ځکه چې وخت هم نه شو ورکولی کنه مکتب لپاره یا درس لپاره. نو هماغه سې وو چې حقیقت به تاسو ته ووایم ما خپل لسم صنف تقریبا درې پیرې ویلی ده دا مې ځکه درې پیرې ویلی چې زه به نه وم کنه غیر حاضره به وم. بیا هغه وم بس هماغه وو چې بیا به رن ټول درس پاس ځکه زیات وخت به نه وم کنه یو دوه میاشتې به یې کومک تاسو وکړو مثال سرمعلم او استادانو کنه بیا به چې وکتلو چې زه به زیات غیر حاضر وم بیا به محرومه شوم هلته به محروم به ورته ویلې کنه د هغې نه. نو هماغه وو چې بیا مثال د لسم ټولګی چې ما تقریبا درې پیرې ویلې هغه ځکه چې زه به نه وم زه به غیر حاضر ډېر زیات وم. بلې
بیا د نورو ملي لوبغاړو مثلا دا اوس چې په سکواډ کې دي دا له تاسې نه وروسته نسل چې راغلی د لوبغاړو د دوی هم همدا کیسه ده؟
بلې بعضي لوبغاړي دلته نه مینشن کوم او یو دوه لوبغاړي دي هغوی به همدغسې غیر حاضر به وو مثال په میاشت میاشت به غیر حاضر مکتب نه بیا به هغوی سر معلم او استادان ته بعضې توفی دا لږ د خندا ور خبره هم ده خو بیا هم توفی
دا ده د جمهوریت په کلونو کې.
بله بله توفی مثال توفی به یې اخیستلې وو استادانو سر معلم ته بیا به هغوی سره کومک کولو. بله
خا تاسو هم توفه چا ته ورکړې کنه تاسو هم محرومیت په ځانو مانه؟
نو ما که توفه ورکړې خو بیا بدري کله مال سم نه ویلې.
اوس څنګه کیسه ده؟ اوس خو زمونږ داخلي کرکټ نسبتا ښه روان دی او ماشومان لا همدغه پنځلس کلنۍ او شپاړس کلنۍ نه کرکټ پیلوي. نو اوس خو به په مکتبونو کې همدا کیسه وي توفې ورکول کیږي او که یو څه د طالبانو حکومت محدودیتونه لګولي په ښوونځیو کې د درسونو او د استادانو باندې او د زده کوونکو په حاضرۍ باندې؟
نو دومره چې زه اوس خپل افغانستان کې نه یم تکل صاحب او زمره معلومات نه لرم مثال چې دوی دا تعلیمي نصاب څنګه دلته او مثال کومه کونه شته ورځ نشته پلیرانو ته زه خپل اوس دلته یم زمره معلومات باریک نه لرم.
ښه دا به کله موږ له ملي لوبغاړو نه که ورسره مخامخ شولو حتما به یې کله ترې وپوښتو. له تاسو مننه چې ټولې پوښتنې مو صادقانه ځواب کړې. اوریاخیل صاحب دلته په انګلستان کې او په افغانستان کې چې کرکټ تاسو مقایسه کوئ داسې لوی توپیرونه یې که اورېدونکو ته ووایئ؟
بله نو دومره ده چې کوم استعداد چې ورته وایي که نه یا ټیلنټ چې ورته وایي په افغانستان کې استعداد ډېر زیات ده. لوبغاړي موږ ډېر زیات با استعداد لوبغاړي هلته لرو ځوانان ډېر زیات با استعداد وي هلته زه چې هلته وم مثال ما به ډېر لوبغاړي کتل ډېر به ول هغوی ته به موقع ملاو نه شوه بیا به هغوی څه وکړل چې وطن به پرېښودل او لاړ به خارج ملکو ته. دا اوس موږ تاسو په دې اروپائی ملکوں کی بازی دے تیمونہ گورو چیدی کہ افغانان لوبی کی امدارن مثال امریکہ و آسٹریلیا دیزے تلاڑ استعداد زمون وطن کے دیر زیاد دو سم دیر زیاد لوگاڑی جی بائی سزار ازوان زوان تو بغاڑی جی اگوی ٹول تا باید موقع وار کر شی سوک چے لائی قیدی ٹیم اور سوک چے پرفارمنس ہو لری انو اگوی تا باید حتمان چانس وار کر شی زکا جی امداد دا ملک آئندہ دا و دا ملک نمائندگی کئی او زخ پلل تا پا انگلین کی چلو بھی کما دل تم ایدی زی کرکٹ شی دا بیا سخت زکا دا زکا چے کنڈیشن چی دا دا کم وشتنزائی چی ہوتاوی یا پیچ دا لک سختی نسبت پا افغانستان افغانستان وشتنزائی آسانی ہوتا سختی نو
دے چھا لپارا دے بیٹسمن لپارا کدے بولر لپارا
بیٹسمن لپارا بیٹسمن لپارا زکا سختی چلتا باران نزیاتی دی ملکو کے کل باران کی گی بیا پیچ خیشتی مثال دے کی گی دا مشکلی بیٹسمنان لپارا بال سوینگ کی گی یعنی بیٹنگ مشکلی خو استعداد نسبت پدی زی چسو ما کرکٹو کو سمجھ دلتا زا اولو بیدما مختلف کلبو خلاف اولو بیدما پدمون وطن کی استعداد دیر زیاد دا خو چلتا سہولیات ټول پلیران ته مهیا یو سی الکان سپورټ شي الکان ته موقع ورکړ شي چاغه هر لیول کې شي او هر عمر کې شي نو د امر مطابق شي ټول ته چانس ورکړ شي زه یقیني یم چې افغانستان چې څنګه نن سبا لوبي په دنیا کې دینه به نور هم خوځي
امکانات چې دلته ګورې تاسو د کرکټ د زده کړې لپاره مخصوصا د ځوانانو لپاره د تنکیو زلمیو لپاره او د افغانستان امکانات لوی توپیر لري او کنه په افغانستان کې هم اوس کرکټ بورډ د افغانستان او ملي لوبډله ښه امکانات لري
بلې توپیر خو ډیر د ځکه د ملکونو کې کوچیز ویل دا مثال سہولیات ډیر زیات دیل دا اکیډمیان ډیر دیل دا ګراوندونه ډیر زیات دي ګراوندونه ټرف ډیر دي دا مثال دا کم چې میچونه چې کیږي د انټرنیشنل په ساته او افغانستان کې سہولیات شته اوس مثال ګراوندونه جوړ شوي دي کابل کې بعض مختلف گراؤنڈوں جوڑ دی خو نسبت اغیزی دل پر سہولیات دی زیاد دی
دراتلن کے لپارا استا سوت پلان دے غوڑے ہم دے کرکٹ تا دوام ورکی او ک نور س پلانوں ہم دے جوان لپارا لری
نو فلال خو لگے ما کرکٹ کے لگے ما ز مثال لیگوں تم زما ز مختلف لیگوں تم ز ما زلو بدل ما تیر کال ز تلے ما آسٹریلیا تلے ما تم زلو بدل ما اوزی لیگ ہوتا ہوئی ہر کال کی گی نو تیر کال ملتا ہو لو بولو بل امریکہ تم تلے ہمت دو ہزار یویش کے یو سو پن ہوتے ہوئے ٹورنامنٹ ہوئی آگے کم تلو بے دلے ماں اور دبئی کے مختلف لیگوں کے لوگ دلے ماں نو فی الحال خو خپل کرکٹ تے داموں اور کم او بس خپل فٹنس او کرکٹ بانے دلا گیا ماں نو فی الحال کرکٹ ہم کم پسند کی کوچ ہمیں ماں لیول ٹو کوچنگ میں کڑا ہے دا ای سی بی نا دا انگلینڈ کرکٹ بورڈ نا دا سرٹیفکیٹ ہمارا سچتا آہستہ آہستہ غوڑم چھ لیول تھری کورس ہم کم ہمدار رنگ دہ غوڑم کا فیوچر کے دا کوچنگ وہ زمک کی ویسما بہت کہ دنیا مختلف ٹیموں تم کوچنگ کما اور دلتا ہم تقریباً آتیا ہوں ترسل کسان معشمان دی واڑا لکان انڈر ایج تو یہ کوچنگ کما باقی تازہ بم لرما اور سلو سلو غوڑم چھ لیول تھری کورس ہم کم بیا ہمدار رنگ نورم غوڑم چھ خپل معلومات اضافہ کم بیا کہ مجھے انٹرنیشنل ٹیموں نے کوچنگ ہم بیا کم نو تم بھی پندی ٹول بانجے بخت بلے
د انټرنیشنل یا نړیوال کوچنګ لپاره یا د روزون کې پتوګه په نړیواله کچه د کارکولو لپاره هغه لازم اسناد یا زده کړې تاسو لري
هغه نو ماته سویل زه اوس فل لیول 2 کوچم هغه بیا بغیل په لیول 3 کوي او نو لري تاسو تجربه چې څومره تجربه لري تاسو د مثال ایکسپیرینس لري دا ټول کاونت کیږي او تاسو سیوی کې جمع کیږي دا هغه مثال کا غواړی چاته پیشنهاد وکړي او یا چاته چې ته اپلای وکړي چې وظیفه ته د کوچنګ په حساب کې دا هغه مغه کوم ملک ته غواړی چې اپلای وکړي بیا غوي ته ټول تجربه ګوري بیا مغه مطابق باندې ته د خپل ټیم لپاره پک کوي یا چوز کوي
افغانستان ته د تلو څه پلان لري یعنی د دې لپاره چې له ملي لوبډل سره یا دغه د کوچنګ کوم مهارت چې تاسو لري د دې لپاره چې ماشومان وروزی او ځوانان تنکی زلمیان وروزی غواړي چې افغانستان ته لاړ شي او هلته مرسته وکړي په دې چاره کې
ولې نه وطن خو زمونږ تاسو که څومره موږ تاسو خپل وطن لري وسو یا په خارج ملکو کې ژوند وکړو بیا هم خپل وطن څخه خبر کیږو او غواړو خپل وطن ته لاړ شو خپل وطن کې خدمت وکړو ځوانانو ته ماشومان ته او کم تجربه چې موږ لرو او کم کرکټ هم چې کړی دا کم ایکسپیرینس دا اتمن غوړه ما ځوانانو سره راتلونکي نسل سره شیر کما او کومکو کما نو حتمن د زړه مې غواړي چې په آینده کې لاړ شم او هلته کوچینګ وکړم. بلې،
د افغانستان کورنۍ کرکټ دا اوس تاسو څنګه ارزوئ؟ د دې وړتیا لري چې په راتلونکي کې لکه څنګه چې دا اوس د افغانستان ملي لوبډله ښه ځلېدلې ده او په نړیوال جام کې ښې لاسته راوړنې هم درلودې، یعنی دغه پروسه، دغه بهیر به فکر کوي دوام وکړي؟
بلې، د افغانستان ډومېسټک کرکټ چې ده د پخوا نه ډېر ښه شوی ده. مثال هلته ټو ډے کرکټ کېږي، تھری ډے کرکټ کېږي، دغه ټورنمنټونه دي، داخلي ټورنمنټونه دي. مثال د نوي ځوانانو ته ډېر ښه چانس ده، دو ورځنی لوبې ته چې ته وایي، درې ورځنی لوبې ته وایي، بیا هغې نه بعد څلور ورځنی چې کوم فرسټ کلاس لوبې دي، دا ډېر مهمې دي. او ملک په سطح یو ملک داخلي کرکټ لپاره او د لوبغاړو پیدا کولو لپاره دا ډېر مهمه کرکټ دي. همدارنګه لکه مثال د انډیا کې چې ټورنمنټونه کېږي، رنجی ټرافي ته وایي، هغه هم همداسې ټورنمنټونه، هغې نه پلیران راځي ملي ټیم ته، آی پی ایل دې ټیمونو ته پک کوي. او په مثال پاکستان کې چې دا ټورنمنټونه کېږي، ورته قائد اعظم ٹرافی ته وایي، داسې نور ٹرافیانې دي، هغه د داخلي ټورنمنټ هم دینه پلیران راځي ملي ټیم ته، نور نولس کلونو ته. نو زمونږ په ملک هم ټورنمنټونه دا اوس زه چې سوشل میډیا په تھرو فالو کوم، شته لیسټ ټورنمنټ هم شته چې هغه پنځوس اوریزه وي، شپږیز هم ټورنمنټ هم چې ما خپله دوه تیرې شپږیزه کړې د افغانستان نه شروع کې، چې کله دا شپږیزه شروع شوې وه په افغانستان کې، نو ما دوه کاله کړی ولته. نو دا شپږیزه ډېر ښه ټورنمنټ ده. زمونږ اوس لوبغاړی ستوری راشد خان چې ټوله دنیا اوس پیژني، دا د شپږیز نه راغی. هماغه ټایم کې مونږ چې کوم دوران کې وو، دا به هم لوبېدو د کندهار ټیم نه، د بوست نه، بوست زونو هغې نه راشد خان لوبېدلی. نو هماغه شپږیز نه راشد خان سلو سلو هغه مخکې راغی. نو کولی شو داخلي ټورنمنټونه نه مونږ لوبغاړي ملي ټیم ته ور وپېژنو. زمونږ داخلي کرکټ د پخوا نه ښه شوی ده، نور هم باید خشي، څومره چې په کار ده هغې ته باید کار وشي. او څومره چې داخلي ټورنمنټونه زیاتېږي او څومره چې لوبغاړو ته چانس ورکول کېږي، میچونه دي باید زیات کړي. د داخلي کوم میچونه چې دي، فرسټ کلاس، مثال یو لوبغاړی باید کال کې یو پر فرسټ کلاس کېږي، نو لوبغاړی حد اقل یو لس فرسټ کلاس وکړي. نو اوس فلحال میچونه ډېر کمی، لوبغاړو ته دوه میچ یا درې میچ ملاویږي، دی نه باید زیات ملاو شي. نو دا ډېر مهمه وي. همدارنګه جو لیسټ میچونه کېږي، یو لوبغاړی باید ډېر میچونه وکړي، لیسټ نه چې دوه درې میچ څلور میچ وکړي، نو دې کې باید اضافه راوړي. او بل ټی ټوینټي کرکټ هم باید وشي، ځکه ټی ټوینټي لوبغاړي موږ ته پکار دي. دا هغه ټول ټورنمنټونه چې بیا کولی شي چې افغانستان ملي ټیم ته، نور نولس کلونو ای ټیم او ایمرجنګ ټیمونو لپاره ته کولی شي لوبغاړي ډېر په اسانۍ همدې ټورنمنټونه پک کړي.
تاسو په خپل په کوم فارمټ کې لوبه خوښوي؟ په دا لنډو فارمټونو کې شل اووریزو کې او کنه مثلا ټیسټ یا یو ورځنیو کې؟
نو زما خپل اوس زه خپل کرکټر یم، او کته مې ډیر وخت نه کړ، زما درې ور فارمټ خوښيږي، او زه درې ور فارمټ کې لوبم کوي شم. او کو خوښه مې چې ټیسټ کرکټ مې ډیر خوښيږي، ځکه هغه 15 ورځې او یعنی د انسان ټول هغه صبر او حوصله په هغې ورځ په هغې میچ کې معلومیږي، ځکه هغه پنځه ورځې لوبېدل هم دومره اسانه نه وي، نو هغې لپاره ډېر تیاري او آمادګي پکاري. نو زه خپله شافن درې واړه فارمیټونه زما خوښېږي، او درې واړه فارمیټونه زه کولی شم.
ډېره زیاته مننه. که څه د مرکې په پای کې زیاتوي اوریخیل صاحب،
خواهش کوم ستاسو نه ډېر زیات مننه چې ما ته مخ راکړو. په اخر کې به زه غواړم یو پیغام ورکړم خپل ټول هیوادوالو ته چې همیشه کوشش دی وکړي چې د ورزش لاره دي اختیار کړي، تعلیم دې وکړي. تعلیم ډېر ضرور ده ټولو ته، ځکه تعلیم داسې یو شی ده چې موږ کولی شو چې خپل د ژوند ټول دا کوم مراحل چې دي، د ژوند ټول کوم هغه چیلنجز او مثال ټول څه ټیټو جي چې کوم ژوند کې خبر راځي، هغه موږ کولی شو ډېر په اسانۍ باندې حل کړو. نو دا پیغام ټول ته ورکوم چې تعلیم ته توجه وکړي، او ورزش وکړي، او خپل مینځ کې مینه او محبت وکړي، خپل مور او پلار احترام وکړي، ځکه الله پاک موږ پیدا کړي یو همدې لپاره چې اجتماعي ژوند ولرو او مینه او محبت ولرو او د بل احترام وکړو. نو بس همدا پیغام ټول هیوادوالو ته.
په لندن کې د راد کرکټ لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی غړی محب اوریاخیل د ازادۍ میلمه په پروګرام کې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو تر بلې ځنګړې مرکز احمد تکل خدای پمانی در سره کوم او په پاک رب وسپارم.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
ساعت 9 صبح